پیر محمد کاروان را چخولی چې وای شعر یو مودله ما مرور شوی وو
بیرته د غبخانه شاعر ما سره پخلا شو
په خوښ کې اوس مر شاعرانو شعرونو ته شکل
تر پخوا اوس نصر ته ډیر پام شوی
په ننګرهار کې پر نقل وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامیت چکر او
خوش ما خورم بیره بدمعاشی طرف ته کش کی
شکیلا ناس مور را چخولی چې نشته درې لسیز ورسته سندرو ته بیا مخه کړي
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده
نور مطالب هم لرو د افغانستان د سور پوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړي دي د اطلسمې پیړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وای د شیر بل لوری نثر نه دی ساينس دی د دې سربیره چې ساينس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساينسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورستر بل یو ډول سره نشتی کیږي د افغانستان د سور پوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره دا غو کیسو لیکوالو ته جایزه ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساينسي دي په دې اړه له کابل راپور لرو
د افغان سور پوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیسټیوال درې غوړه ګټونکو اعلان کړل دغه فیسټیوال چې روان دی 31 کال د جنوري د میاشتې په 8 نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار پونو لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته لسر افغانۍ جایزه هم ورکړل شو د افغان ستور پوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغار ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوړه کیسه انتخاب کړي خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علوم په ځانګړي ډول ستور پوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی دراتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوړه کیسو کې ل زاینیونکو کیسو به کارتونی فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو مشمن ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوړه داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستور پوهانو ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړی دي د یادونې د چ په دی ورسېو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه وی او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د سور پوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکتون کې وای لنډ کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوسې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه اسمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کوردستان د حلبچه له کیمیايي بمباري روغه ووته خو ډیر خپلواني په دې بریټ کې ووشل شو د تشای په تقدیر کې لیکل شوی وو چې دنمارک ته بزي او استرالیا کواله به ورڅخه جوړی شي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه وچه شعرونه چاپول د خپل شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
ز تابوګان د هغه شیانو چې بایده ده د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم کزه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
د لیکوال او شاعر او رستل دی مشهور شوه چې په 2018 میلادي کال په دنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په دنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډنی، سربیایي او فرانسوي ژبو وشمارل شو او تر اوسه یوازې په دنمارک تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د دنمارک ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتلا یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتلا د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په دنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کې سره چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیست کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یو لوی ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده. خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل د دې ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي. په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده، خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې له خوا پر ښځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله دنمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کال د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي د اول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتل فرمس د یوې محصله لخوا په دنمارک په روغتون کې په حقیقت کې مندل کیږي یا په پیګه دغه محاصله چې د محاصله په خپل هم کوردی ول اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د سکسان هم نصر لیکي چې په خوا به شعر لیکه. علت یې څه ده؟ خوست مخه کوله خوست د خپل خبريال پورا پور کې اورو.
که څه هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامه کمې شوې او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نصر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوای دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیک بنسټونو ټینګار په دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوای دی، دا شوري دا پام شوای دی، د ته کمپاین وشو، د ته کار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکای مخ کې به ک نثر ته پام کې دوه د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو یا خو به هنري نثر لیکا او یا به علمي نثرونه لیکل اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي د بلې ژبې نه چې علم زده کوو یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو خپل ژبه کې علم چې دای نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اول وختونو کې زکه د هنري برنامو او مشاعرو خوانډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون سره واورېدلي
لیکم الواکا په خوا خوس کې ډېره توجه شعر ته اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوای بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې دوه درش عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښه پوره کولی شي بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښه پوره کولی شي
او نثر ځکه په ټولنه کې په تیزی سره خوریږي چې د خلکو عملی ژوند سره اړیکه ډیره ده نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډیر نقش لري کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي پاغه کې د زیات مسؤلیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کی
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرې دو سره په طبيعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوي او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر خوستي لیکوال وایي د ته اړتیا زیاته شوي چې نثر ته پام لرنه زیاته کړو وړاندې به مو په خبرونه کې لدی هم خبر کړو چې په ننګرهار کې جنو نثرونو خلک اندیشمن کړي دي خو له بي خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اوریدل شي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
کاروان سپ یو شمیر کرکتون کې وای د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي یو دا چې خپل شبه ولري دوهم د شته شیان او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي دا چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم چې شعر له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونه او فکرونه تلاري پرانیزي دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړئ
دا درې خبرې تاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي د سړي زړه وو پیسې یا ډېرې واخین د کار خبرې دي او د شعر لپاره د خېل لازمي او ضروری دي او د دې ترڅنګ فطرتن هم د کار ته به جوړ وي شعر ته نه فطرتن د فطرت هم دا شوی چې دا شعر فطرتن د تماشم ته بل د په هغه پوت کې د اروا کې د په ورکی راځه ول شو یو ټو کې دی نو
د فطرت خبره کې دي چې لمه سره د ازادي راډیو نور اوریدونکو عموما چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی د غدرې شان چې ما مخکې درته یاد کړل د تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي
زما په نظر باندې شعر هنر به هنر فن دی کنه نو که سبونو غوند طاقت فرسا یا د سملامت اون که مشخص پکې نه دی د شعر لپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او لخوان د ډاکټر ریاست به وي مسلسل یو ځکه چې هغه د لکه یو ما یو عاشق د معشوق مینه نه پیږي دا شعر هم د معشوق وګرځي او تا ځان د سلیوانا يم کړی ځان به سید روان کړی او فکر او خیال او خوب او ژوند د ویشه د هر څه دی
فکر نه کوي چې تاسو ول چې زحمت ډیر نه لري په کار مثلا که یو څوک شعر لیکي
دی په پښتو کې فرضاً یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کړي. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
او دا نو دا خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید دا مطالعه وکړي خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو د خپل وسم د خپل شعر د ریکلو تر څنګ ډېر یو مهم وسم کوي چې ښه شعر په سر کې د شاتو مچې چې ګلونو د ګرځي دا ښه شعر په وسترو په سیده سره له هغه ته وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګر او روس شعرونه څنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دوه ویش کلمه د نوې کور نوې ژوند دغه ډراما لیکله. هغه ډراما دغه سی یو کار و چې د سلاله کوي فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې و نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغه سی کار مې و چې اغه ما دې پر ستې کوم کوم نو بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته دغه بخانه شاعري ته ما سره په خلاص او ډیر شعرونه نکم دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زو خوندان په قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشته.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلې دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي. خو هغه منظره خو موږ نه د ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر سره باندې لیکلای دی. نو کله کله کچېره دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دوه کوم حالاتو کې څنګه لیکلای دی لسنه یې اثر اخیستی دی یو څور باندې لیکلی دی که داسې شننه وشي دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایي چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي. لیکن یو شمېر کرکتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کرکتون؟
داس دا که د خلکو وسواس سړی پام وکړي وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وینو سبه مهمه ځکه دا چې د شعر غو بنیاد خو خپل په ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعری په کې کیږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي. کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. کچره د توافق له مخې دا کلمې په فطری ډول باندې د سمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی شي جوړی جوړوي په اصطلاح خلاصي غون کې جوړی جوړوي.
ل شبي کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي ځینې وایي چې شعریت یې اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې کڅو چې په دې ډول استعمالوي دی ویډیو جوړې دی لپاره دی وی د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره دی یو فکر د کار لپاره د کار کولو. زما خپل هم دا نظر دا سن دا مې نه خوښيږي. خو ولې نه یو دلته باندې یو نقاط خبره یاد کوم د فرانسوي یو شاعر دا سیخ نوم لري الوري دی طال الوري نو یو سنه یې صبح خلک غواړم. هغه خپل یو شعر نکلی دی پولوالري هغه یو شعر نکلی دغه شعر کې ډېر خلک نقد شوی دی. هغه شعر دغه سې دی چې شعر خوده دی وایي چې دا د میوه خاصیت لري. وایي مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق لپاره خورو د غذا غوندې نه خورو. خو دغه میوه بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه خوږه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خلا نور الا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورخمو کې د کلماتو په کلا کې په ځلا کې بده کې باید نغښته وي
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شي نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده زموږ ژوندۍ ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یو ډله یو خبره کوي او نه د هنر زموږ د ژوندۍ شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانی د نقل معشوقه ده کده مینې اثر په شعر کې کوي کاروان صاحب عمومي مینې یادو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت د ته اشاره کړو په یو مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یو معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو
او دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او دردم موږ تاسو ټول په غم کې خپه کیږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالۍ کو مثال خمن زرا در چا خوشیږي او په ازویو کې تا ګر څوک ازاروي
د هنرمند او د عادي خلکو فرق پدې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنگ ندي
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبره په پښتو کې کلوي شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی په دې ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح نو زه هم د دې نخادانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کړکې نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک خپل معشوقې سره په شعر کې هم داوا کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق دی خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څو وخته فرندې جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپریده دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناشته خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده
نو خدا غا بس نیمګرچا به دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا نیمګرچا
دا خبره زما خوښه ده دی وی دی ناقد چې د مینې پاړه ملک دی وی چې مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورک دی فکر کوم ځکه چې د سې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوښو چې دغه مینه د مینه ده
نو دا خبره مې سیده یو خو زمونږ ژوند هم د سې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نور دنیا کې چې مثال مینه د شیرونو ویل شي دی ما شوکېتا هغه څه زمينه سازي دلته نه وي ولیا هم وای چې زړه لړاندې سترګې نه مخکې دي یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابلیت لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده مشخصین هم بدرې جمال جوړیدای شي
لکه په لندوی کې چې جوړه شوې ده ل معشوقه او یا لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقه معین معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو هم ده
او بالکل دا څه دا مطلب ده خو خوشحال خدا سوچي یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړی وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ما ته ول شو نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقه سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي یو نوې انداز یو نوې کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دا معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا انزوروي باید یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیف باید ورومبښي
کاروان صاحب هم دا نوې انداز چې تاسو وایستي دا انداز د کرکټونکو په باور په خپل هنرمند کړي یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساسه لیکل نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دی ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقی په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلق بڅوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفی تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ دې دا سنجیر باید وښلو
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره د هموکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وخ نو پیاد که بدی سن آسا ضرور مصاحبا توبا خلوم دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دی باندی دهر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور ما صاحبا
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی چه بدلونون راولی چه نوی هچی کوی دا اکاډمی پا دیار لسوا و پندوسم کال که دا پشتو طولنی دا تاریخ طولنی د پښتو څیړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړ شو د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی ته دا چې 50 سلنیز اثر به پر لږ سوال لسو کال کې چاپ کړو بل په پلان کې دا راغلی چې سوالس علمی سلنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مدارا چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو پاغو کې د شپږ دیشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هر مجله درې میاشتنې ده نو کله دا ټول سره جمع شي نو هغه شپږ دیش غن کې نو په دې پس ځوان چې په هر درې میاشت کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کوم مجلې چې دا ټول چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبی دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی او د سکل درپا پورې هم په کار کېده اراده مداره چې پرتلونکي 1600 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبی دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دری ژبه باندې
دا 500 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هواد کې دننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبیو هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمۍ علمی غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمی ترتیاس کړی دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې څنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاسې او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه چې کېدش چې تاسو ساجر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن د شي اشاره ورته وکړي
دا په دریو برخو کې دي یو په بشري علوم برخه کې دي دویم د طبي علوم برخه کې دي او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي دا نشراتي کمیسون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو لمو تروس پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړي، نو مشخص دسې نمونه چې زه دغه فتن تاسو وښلم چې دغه اثر بچاپو د مولا تروس انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمي په دې برخه کې د راتلونکو کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخ کړي؟
په پام کې دی چې د علوم اکاډمي کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمي کې د کابل مرکې او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ د لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپی، اما پی ڈی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دی، مجلې، اخبارونه، کتابونه دا ټول ډیجیټل شوی دی. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دی او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سړی وکولی شي د رابطو د لارې یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یاد د علوم اکاډمي په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي لا کلونو نه مخکي دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې د کمپوس کی او تیاری وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمي تر اوسه پورې د یو هڅه شروع کړی دي چې جنشان کمپوس کی
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخوانی دي نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزه، دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا د مالی لګښت مسله ده.
کمپوس خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو څنګه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف بڼه د دې لپاره اوساتو چې احیانا کلم هم زمونږ ډیجیټل کتابتون باندې سرکی یا برخه کې چې دا په کټول یو دفعه یو واچو، دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوس برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکې کې، هغه مو هم داغه د کمپوس برخه شروع کړی چې زکه چاغه که اگر سکن کیږي نو لکه لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو، په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو، دا مواد انتقال او ته ان شاء الله چې موږ یو سمخ خل مخ نن په کار کړو کې دي شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو او لدی واورو چې د سندرو نوې البوم یې په څنوم دی کوم شیرونه یې سندرو ته غوړه کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلې وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړی دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که در کوش شم نیم بنئی که تعقیب دې کړم سر به وخوري که له موره یوې مرا خیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو رکشاو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوي کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورت لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم بیا بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشئی توکو اخته یې هغه طرف ته مایل کیږي.
دا یو بد دور انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړا کی سپاړه د خلکو ته وړاندې کو دی ټکنه کی دی تدکی او رونټانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایت ټول ونیسي او له شاګان او خیخوې ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنی او انزورونه پاک کړي. ځای خلکوایی په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاري ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو رکشاو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی غیر اخلاقی دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په خار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکن و ونزورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایطو باندې د غیر اخلاقي لیکنې و ونزورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناسو خلکو ټولو خلکو عزت او پد
د سوال سره مخامخ دی. د یادونه ورته چې تیره ونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لری پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړی ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړي.
اغلی شکیلا ناز ک چیري د ژوند سندري د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمانه نوې البوم چې کوم را روان دي د جون سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند ل البوم سره د نوې البوم ته پیر په څه کې دی هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تور تر کلی سره مخ شو؟
نه زما په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې دوره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف او دا اوس کوم نوې البوم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما ډوره فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم شامل کړی دی دا غوې د پاره ما تیز تیز گرمی سندری هم پکی ویلی دی
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دی سندری کړی مو دی او کچیر دار ته وای په دې روسي کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ محمد ګټلو د افغانستان د حکومت لخوا دغه ایوارډ په اړه هم کړه ته معلومات راکړي
د ټولو نمخ کې خبره تاسو ته دا وایم چې افغانستان خوره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغاړم او پښتون شاعران کې د دنیا په هر یو ګډ کې وي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما د ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کسته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشاله په دې يم چې زه افغانستان ته تلم نو دا غزي سمرم چې پښتانه دي سمرم زمنګ مینوال دي نو موږ له دومره ډیره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کزه چې ترکه می پورزه جن دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خجون د پاره دعا کوم
کلی ناس ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرته لا باندې اوس د یو دی د می ورسته چې بیا تاسو ونرته مخ کړې ده څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سر وکیږي
زه چې اتیش کال پس د فندې دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې غي پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندل د پاره به موږ 15 شپږ په ګوره ذریعہ ارسل کولې بیا ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل غو به سور اوازونه چې دین په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلی
د سندرغاړي شکل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو
د کوټې پردې کش کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخي و وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته د زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناول لیکی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې یې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ وې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخه یې وېختان د وګونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوټې پر څوکه یې لب سیرین ښه ومخه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه را رسېدلی و.
د لیکوال عبد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي. زحمت شبر.